شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د افغانستان د سولې د هلو ځلو په اړه اورېدلی شئ. په قطر کې نن خبرې درېدلې د افغانستان د سولې پلاوی هیله مند دی چې قطر ته به ولاړ شي او افغان حکومت وایي چې د قطر خبرې د دوی په سلا مشوره مخته روانې دي. د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې متحده ایالات او نړیواله ټولنه د افغان ښځو او د هغو د لاسته راوړنو ملاتړ کوي. افغان چارواکي په بادغیس ولایت کې د شاوخوا دېرش وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نن ویلي دي چې تر دسمبر میاشتې پورې په بېلابېلو هېوادونو کې له ټولو 215 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 33 تنه یې ښځې دي. خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفیر وایي متحده ایالات او نړیواله ټولنه د افغان ښځو او د هغو د لاسته راوړنو ملاتړ کوي. جان باس نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت مراسمو پر مهال دا خبره وکړه. له دې سفارت څخه په ویل لامی کې راغلی چې شغلی باس همداراز وویل دا ښځې چې نن دلته راټولې سوي د افغان میرمنو د لاسته راوړنو ښکارندوی کوي. اعلامیا زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات د سولې داسې پروسې چې هدف یې د افغانستان د خلکو د اندېښنو ځواب ویل، د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنو خوندي کول او د ټول افغانانو لپاره یو ښه راتلونکی جوړول وي خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چې یاماموتو وایي په داس سال کې چې د افغانستان حکومت خپله پاملرنه د سولې دوامداره پروسې ته اړولې ده، د افغانستان خلک لا هم د بشري حقونو د لاسته راوړنو په اړه اندېښمن دي. له یونما څخه په یوې اعلامیې کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپره کړې، وایي په دې هېواد کې په ځانګړي ډول د برابرۍ د اصولو او تبعیض د له منځه وړلو په برخه کې لاسته راوړنې په سختۍ ترلاسه سوي دي. د ښځو نړیواله ورځ هر کال د مارچ پر 8 نېټه لمانځل کېږي او سږ کال ملګرو ملتونو دا ورځ په دې شعار ول منظر چې یو شان فکر وکړي، فعال اوسي او د بدلون لپاره نوښتونه رامنځته کړي. افغان چارواکي په بادغیس ولایت کې د شاوخوا دېرش وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د ملي اردو د درېمې لوا د عامه چارو مرستیال تورن محمد یاسین نن مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په مقر او د قلعینه ولسوالۍ په لامان سیمه کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې طالبانو ته دغه تلفات اوښتي دي. نوموړي زیاته کړه
در ولسوالی مقر زیاد 6 تن از طالبا کشته شد در پشته لامان
دیوی په مقر ولسوالی کې 6 تن طالبان وژل سوی او په پشته لامان کې 10 وسلوال وژل سوی او یو ولس نور ټپیان دي. د شغل یاسین په خبره په دې وسلوالو نشته کې د ملي اردو درې سرتیری هم وژل سوی دي او دوه تن یې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. ایرلند تر اوسه په دې شاورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي او دوی منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو له اوټېدو وروسته 234 منډې ایرلند ته هدف وټاکه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی نن د مارچ په 8 د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې تر دسمبر میاشتې پورې په بېلابېلو هېوادونو کې له ټولو 215 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 33 ښځې دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي له دې ډلې یوازې ترکی خبریاله او هنرمنده زهرا دوغان چې له حکومت سره د مخالفت په تور نیول سوې وه د خپل حبس د دورې له بشپړولو وروسته تېره میاشت خوشې سوه. زهرا ترکیه د نړۍ هغه هېواد دی چې تر ټولو زیات خبریالان بندیان کړي دي او همدارس د ټولو آتش پېته ښځینه خبریالانو له ډلې 14 خبریالان هم په ترکیه کې بندیان دي چې د ښځینه بندي خبریالانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او د دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. امریکا د ایران د اقدام د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړا وایي بولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهن تیر ورځ عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته په یوه لیک کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه وغندل او پر تهران یې غږ وکړ چې د لرې واټن ویشتونکو هغو توغندیو سره تړلې ټولې هڅې د سمدستي ودروي چې اټومي وسلې لېږدولی سي. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال پریکړه لیک ته اشاره سوې ده. په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل سوي وو چې تر 8 کلونو پورې د هغو توغندیو له جوړولو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لېږد وړتیا لري. او په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو نامتو فعال شرف الدین گدایف ادعا کوي چې تیر میاشت د هیواد د چارواکو لخوا ځورول سوی او زیاتوي چې فشار باندې راوړل سوی چې د 2020 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د مشر زوی ملاتړ وکړي. گدایف د اپوزیسیون یوې ډلې غړی دی چې 24 نومیږي. د دې ډلې فعالیت لوړاندې په تاجکستان کې ممنوع اعلان سوی دی. گدایف د پنجشنبې په ورځ د هالند په پلازمېنه امستردام کې وی خبري غونډې ته وویل چې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې مشر سید مومن یتیموف پر ده دا فشار راوړی. گدایف ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو دی په مسکو کې نیولی او بیا یې د تاجکستان چارواکو ته سپارلی دی. دی ادعا کوي چې د روسیې او تاجکستان د پولیسو لخوا وهل ټکول سوی دی. نوموړی اوس په هالند کې ژوند کوي. د خبرونو پای.
دا ساتي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هیله مند دی چې په قطر کې بل طالبانو سره وګوري.
دغه ناسته چې د پښتونستان د میلادي میاشتې په دغه کې په دوحه کې ترسره کیږي.
بل لور ته طالبانو ویلي دي چې تر اوسه د کابل له حکومت سره د دوی د خبرو مسله نه ده مطرح. خود ولسمشر غنی ویاند هارون خان سوری وی چې په قطر کې اوس هم د دوی په سلام مشورو خبري روان دي.
آقای خلیزاد تیمشان در تماس است و هر اقدامی که در امانگی با حکومت افغانستان پیش میره که منتج به مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان شد و مازی مردید.
دا به هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو یو جګپوړی قومندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تازه معلومات د امریکا له استازو جرګې سره شریک کړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو د کرکټ حال بدر کړم. د افغانستان ټیم 223 منډې جوړې کړې وې مخکې. اوس د آیرلند نه لوبغاړي سوځېدلې دي. شپږ نیمې منډې جوړې کړې دي. داسې ښکاري چې په هر شیبه کې افغانستان دغه لوبه وګټي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سمدستي خبرو غوښتنه کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره په تیاریو بوخته ده. تمه ده چې د خبرې د روانې میاشتې په شپږویشتمه د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. له کابله ناجیه صاحب یو نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتیرش تېره ورځ ویل اوسني پرمختګونه ښایي په افغانستان کې د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې یو پایداره توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسېدی. ګوتیرش زیاته کړې زه د دې کړکېچ او نه منونکې انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسېدو لپاره د سمدستي مستقیمو او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په شپږم دور خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
دغه ناسته چې ټولې لپاره دلته اوس په کابل کې د افغانانو په منځ کې د سیاسینو او معاصرو خلکو مدني ټولنو او همداسې د دولت په منځ کې خبرې روانې دي چې تر څو پورې هم د دغې غونډې لپاره موافقې ته ورسېږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه د سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د ژوند بندیزو لپاره کار کړی دی د دغې موافقې په صورت کې به دوی هم پکې برخه واخلي.
د سولې شپږم دور خبرې اترې به د روانې میلادي میاشتې په 26 نیټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم دور خبرې روانې دي. ویل کېږي چې دغه مذاکرات په څلورو مسلو د تروریزم پر مخنیوي، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، بین الافغاني خبرو او اوربن راسرخي چې هوکړې ته رسیدو سره تړاو لري. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای د سولې په شپږم دور مذاکرو کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون د پروسې بریالیتوب لپاره مهم ګام یادوي.
کریستیا هم د افغانستان د حکومت هیات طالبان په شپږم دور کې ومني او سره کینی دا ډیر پیشرفت ده د سولې د خاطر او ډیر مفید او مثبت ګام ده د افغانستان خلکو د آرامۍ او سوله کې اوسېدلو ته. د افغانستان حکومت ښه اجنډا ونه لري، اوازه قابل د تایید نه وي او یو جوړجاړي تسردوی په هغې ونه رسېږي، دا به ناکامي ده افغانستان دی حکومتي.
له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې هم ټینګار کوي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره ښه شرایط برابر شوي او باید ترې ګټه واخیستل شي. د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع په خبره دواړه لورې له جګړې ستړي شوي او د سیمې وضعیت ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه شي.
تمه ده چې سباندې درې اونۍ وروسته په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هم د سولې پر روانو خبرو کې ګډون وکړي. بلور افغان حکومت وایي چې په قطر کې د سولې د اوسنیو خبرو لټول جریان خبریږي او سلام مشورې ورسره کیږي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي تیره ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو په اړه په منظم ډول ولسمشر اشرف غني ته معلومات ورکوي او سلام مشورې ورسره کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکایي چارواکو ټیم په منظم ډول له افغان ولسمشر اشرف غني سره تماس لري او په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دوی د روانو خبرو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. له دې مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووټل ویلی وو چې ولسمشر غنی په عام محضر کې د خپلو اندېښنو له څرګندولو سره سره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو د نوښت ملاتړ کوي. ښاغلی ووټل تېره ورځ د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعیه غونډه کې وویل له ښاغلي خلیلزاد سره له خپلو بحثونو یې دا نتیجه اخیستې ده چې نوموړی په منظم ډول له ولسمشر غني سره سلام مشورې کوي او د خبرو له جریانه یې پوره خبروي او ولسمشر غني هم د دې خبرو ملاتړ کوي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکایي چارواکو او افغان حکومت ترمنځ دوامدار تماسونه شته.
آقای خلیلزاد تیمشان در تماس است و هر اقدامی که در امانگی با حکومت افغان.
خغلی خلیلزاد او تیم یې له ولسمشر غنی سره تماس لري او موږ د هر هغه اقدام چې له افغان حکومت سره د همغږۍ او د حکومت د سولې د پلان په اساس پرمخ ځي او نتیجه یې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وي ملاتړ کوو.
حکومت افغانستان شو مازیمت میکنه.
خو ښاغلي چخانسوري دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې تر اوسه کافي پرمختګ نه لیدل کیږي. ولسمشر اشرف غني له دې مخکې څو ځلې د سولې د روانو هڅو د څرنګوالي په اړه غیر مستقیمه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې ښکیل اړخونه باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي او یو ځل خو یې خبرداری ورکړ چې افغانان به تحمیلي سوله ونه مني. ښاغلي غني د سلواغې په 14 نیټه د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو له استازو سره په کتنه کې وویل چې موقتي سوله به ونه مني.
طالبانو په ویلي اعلامیه کې ویلي دي چې نن د خطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې له زلمی خلیلزاد سره وقفه ده او دا خبرې به سبا بیا پیل شي. په دې اعلامیه کې دا خبر هم شوې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره دوی په افغانستان کې د اوربان په باره کې خبرې نه دي کړې او نه هم د کابل له حکومت سره د خبرو مسله مطرح شوې ده. په اعلامیه کې راغلي دي چې یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې خبرې روانې دي او دا مسله څېړل کیږي چې پرې نشتي چې افغانستان د نړیوالو وسله والو په پناه ځای بدل شي. د سیشن بی پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرت پالادینو ویلی وو چې د قطر په خبرو کې څلور موضوعات تر بحث لاندې دي. دی وای دا خبرې روانې دي او پر څلورو داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې له یوه بل سره تړلې دي تر څو یوې موافقې ته لار هواره شي. دا څلور ټکي د ترهګرۍ مخنیوی، د ځواکونو ایستل، د افغانانو خپل منځي خبرې او اوربند رانغاړي. وړاندې بیا هم د افغانستان د سولې په اړه مطلب لرو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس څرګندونې له یوې خبرچا وروسته اورېدلی شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي افغان حکومت په یوازې توګه نشي کولی چې د افغانستان د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسوي. محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسېدلې او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپۍ په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزي هڅې باید د پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر با رهبری وحدت حکومت وحدت ملت بخواهد و تنهایی پروسه را تعقیب کند،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم چې پروسه ناکامه ده. او که چیرې سیاسي ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
ښاغلی خلیلی وویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغاني مذاکراتو پر مخ ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څېرو له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو سارونکی حضرت عمر زاخلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو، د ملي شورا غړیو او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځې ناسته کړې وه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه حسن ده بللې او ویلې دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبري روان دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسون غړي سید علي کاظمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
یو تر ټولو مهمه او ګټوره لار داده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت لاس کې دی چې ټول لوري سره یو ځای کړي.
ښاغلی کاظمی ویل حکومت ته اړتیا ده سو د سولې بهیر ښه مدیریت کړي او پرې نږدي چې ګاونډي هېوادونه ترې ناوړه ګټه واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو جګپوړي قومندان د خپل هیواد د استازیو جرګې یوې کمیټې ته د پنجشنبې پر ورځ وویل چې تر اوسه پورې دوی ته امر نه دی شوی چې له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عمومي قومندان همداراز وویل چې له افغانستان به امریکایي ځواکونه د دغه هیواد سیاسي شرایطو ته په کتو ووځي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ولسمشر ټرمپ له پلان سره سره امریکایي پوځیانو ته تر اوسه پورې امر نه دی شوی چې له افغانستانه ووزي. جنرال جوزف ووټل د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د ځواکونو د ایستلو ورته نه دی ویل شوي، د هیڅ شي د ایستلو امر نه دی شوی. د همداراز له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه شرایطو ته پکتو وشي، یعنی په سیاسي برخه کې له پرمختګ وروسته. په افغانستان کې سیاسي شرایط اوس داسې نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هېواده ووزي. امریکا حاضر ده په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخته ده او د افغانستان حکومت په دې خبرو کې ګډون نه لري. طالبان ټینګار کوي چې یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو شخیږي، خو امریکا وایي چې باید امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شرایطو باندې هم موافقه وشي. ووټل چې پرون د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ویل، ټینګار وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه شي، عملا د هغو ملاتړ کوي. جوزف ووټل د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د سوال او ځواب په غونډه کې هم داراس وویل، دا د ده نتیجه ګیری ده. له زلمی خلیلزاد سره یې له نږدې خبرې کړي او هغه له ولسمشر غني سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غني په ملاتړ پیل شوي او هغه ترې خبر دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کرکټ لخه دا خبر لرو چې همدغه شیبه د آیرلند لسم لوبغاړی هم وسوسید او د آیرلند ټول ټیم د 114 منډو په جوړېدو باندې وسوسید. وروستی وکټ محمد نبی واخیست. او د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي ملي لوبډالو ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا لمخې کیشي، نه د خپلوۍ او اړیکو له لارې. عزیز الله فضلي وایي کومو ځوانو لوبغاړو ته چې په ملي لوبډالو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی ښه نتیجه یې ورکړې ده. زما همکار محمد واصل وصال د ښاغلي فضلي سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته وبخشي د لوبغاړو د انتخاب په ارتباط مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د لوبغاړو د غوراوي په بهیر کې څومره شفافیت راغلی.
د پنځو میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغه کې کافي اصلاحات راغلل. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورني لوبوسا انټرنیشنل لوبو تراغې د آیرلند په خلاف باندې په شلو ورځو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د ترزوی لري، همداسې حضرت الله زازای چې په لومړي ځل باندې دته د 500 ورځو سکواډ کې ځای ورکول شو.
یو غوښتنه چې تلې ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي، په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځنې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولسته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپاري؟
هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي او بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق یې اولیت به د غریب لوبغاړي هو. البته چې دوی د دې استعداد ولري، یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکو، باید واقعا هم مشره استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په سوی توب کولی شي. دا ورور وراره که چېرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نور لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که 15 ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چېرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي. او هغه لوبغاړي چې نسبت هغه وړ لوبغاړي ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي.
ستاسو له پیغامونو
حج الرحمن د ابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ د لیکل کلی څخه کرکټه مخاطبه تقریبا جوړې نه شي. موږ لارې چار طرفه بندې دي، څلور طرفه زموږ د کلیو لارې بندې دي، چې وزي اکازي الکاز او مرغه تقریبا زموږ کله یعنې سا شپږ سوه کوره ده. نو زه له حکومت څخه له خیریه موسسې څخه دا غوښتنه لرم مختلار اخلاص کی مزر زمانہ وی او لاگو با دی وفات شو مخشنان لمرستا و خو وفات شو مو د قبل ولا در اختیار یا سطر هم تلفون کوي در هغه کس نام او عادی را کوي له مستمر ارجی مو سجی او کمرا و لیږي چې دا حواله لاري کې د مزک د لاري خدای په نام کې یا د شاه دی یا د چا د وای یا د چا یوارو پوری
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی ما زمونږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې او هر ولسمشر چې دی مونږ سره ژمنې کوي خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړی په پروژو باندې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده دا خبریالانو وی مدافع ټولنې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړیوالو پاملرنه دا خو شزو قضیو ته اړولې چې د راپور ورکولو له کبله په بیلابیلو هیوادونو کې بندیانې دي د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په ځینو هیوادونو کې د بندي شویو میرمنو نوم لړ خپور کړی او وایي اکثر دا میرمنې له دولتونو سره د مخالفت له وجې په بند کې اچول شوي دي احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی نن د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې د تیر کال تر دسمبر میاشتې پورې په بیلابیلو هیوادونو کې له ټولو 251 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 33 ښځې دي سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي له دې ډلې یوازې ترکۍ خبریاله او هنرمنده زهرا دوغان چې له حکومت سره د مخالفت په تور نیول شوې وه د خپل حبس د دورې له بشپړولو وروسته تیره میاشت خوشې شوه ترکیه د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات خبریالان یې بندیان کړي دي او همدارز د ټولو 18 ښځینه خبریالانو له ډلې 14 خبریالان هم په ترکیه کې بندیانې دي چې د ښځینه بندي خبریالانو تر ټولو لوړه شمېره ده خبریاله خدیجه دومان له همدې ښځو څخه ده چې د ترکیې په مارکسیست لینینیست کمونیست ګوند کې د غړیتوب په جرم په عمري بند محکومه شوې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د محکمې د اسنادو له څېړنې وروسته ورته څرګنده شوې ده چې دا تور بې بنسټه دی چین اوه ښځینه خبریالانې په بند کې اچولي چې له دې ډلې درې تنه یې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو په اړه د راپور په ورکولو تورنې شوې دي سعودي عربستان څلور ښځینه خبریالانې بندیانې کړي چې ټولې پر ښځو د موټر چلولو د بندیز له کبله پر شاهي نظام د انتقادونو په خاطر تورنې شوي اسرائیلو دوه بلاګ لیکونکي میرمنې پر حکومت د انتقادونو له کبله په بند کې اچولي په کمونیست ویتنام کې هم دوه تنه ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغاتو او په مصر کې دوه فوټو ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغ او د جعلي خبرونو د خپرولو په تور بندیانې دي په سوریه کې یوازینی بندي خبریاله تل الملوهی ده چې په 2009 کال کې امریکا ته په جاسوسۍ تورنه شوه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له هغو ښځینه خبریالانو سره چې په بیلابیلو هیوادونو کې بندیانې شوي ناوړه چلند کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي او وهل کیږي
واکسین ته د روغتیا په ډګر کې په نړۍ کې د یو بیساري تولید په سترګه کتل کیږي د واکسینونو د حفاظت لپاره د نوي کشف په ارتباط له اسمت څاروانه واوري
د افغانستان په ګډون په ګنشمیر وروسته پاتې هیوادونو کې د واکسین یو ستون زده چې ساتل اسانه نوي او هر ځای په اسانه وړل کېدای نشي ځینې واکسینونه باید د تودوخې په ځانګړي درجه کې وساتل شي کنی خپل خاصیت له لاسه ورکوي د دې ستونزې د کمولو لپاره له نانو ټکنالوژي څخه په استفادې یو ډول پلاستر جوړ شوی چې ډېرې کوچنۍ ستنې لري او د هغو له لارې د انسان بدن ته واکسین پیچکاري کیږي دا پلاسترونه د جنوبي استرالیا پوهنتون څېړونکو جوړ کړي دي ویل کیږي چې دا د وړو ستنو پلاسترونه د انسان د بدن مهمو او حیاتي برخو ته درمل په لا سرعت پیچکاري کوي د دې ستنو بل شیګنه دار چې درد نه لري او د دې ترڅنګ چې تر عادي واکسینې ساتنه آسانه ده لګښت هم لږ دی د پلاسترونه باید د واکسینونو په شان په فریزر کې ونه ساتل شي او جانبي منفي اخیزه هم نه لري د پلاستر هرستن په واکسینو لړل شوی او یوازې د پوستکي په برسیرنه برخه کې د ننه کیږي د دې لپاره چې د ستنې د پوستکي لاندې له عصبونو سره نه لګیږي درد هم نه لري د پلاستر له ستنو څخه د انسان بدن ته انتقالیدونکي مواد ژر په وینو کې حل کیږي
د افغان بیسیم شرکت لاری و سم استاسو تورا رسیدلی سمی سونه عزیز و رحمان لننگرهار علی که طالبان سوله نکبی دوی پجیمی که زانونه دا اوری جگلی تا مجهز کبی. جعفری لی که د ملګرو ملتو د سرمنشي وړاندیز باید عملی شي. سمی الله علی میتن در د پکتیا له سمکنیو د ښځو نړیواله ورځ ټولو میاندو او خویندو ته مبارکه کړې. دا خبری مجله همدومره وه. په بلې خبری مجلې کې سی سمی عباس له تاسو سره دی. په خیر راغلی.
تشکر احمد سبا.